لس بجه سویت آسیا آزادی راژیو تغانجی است. السلام علیکم. ده دیخ پروانی دیر برخ ده موسیقی پروگرام تا زنگره سوی خو پا دیخ پروانی که زینی را پرون هم خبرو او ری چه ده ترکیه ولست مشر وی ده غیواد غاری ده افغانستان پسوبات که مهم رول ادا کری ده او نور را پرون تر خبرونو روسته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي قزاقستان د افغانستان د سولې په مسله کې همکاري ته وهڅول. د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار نبی مصداق سا ورکړه. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو ژمنه وکړه چې له بېوزلو هیوادونو سره به د کورونا ضد واکسین په برخه کې همکاري کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. خلیلزاد چې د جون له 15مې کابل دوحه او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو پلازمینو ته سفر پیل کړی، پرون یکشنبه د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. نوموړي په نور سلطان کې یوه خبري کانفرنس ته وویل:
Achieving the goal of peace and development in Afghanistan.
افغانستان کې سولې او د پرمختیا هدف ته د رسیدو لپاره موږ له نورو هیوادونو سره ګډ کار کوو، او زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې له چارواکو سره په دې اړه چې په ځانګړې توګه متحده ایالات او قزاقستان په ګډه او هم قزاقستان په یوازې سر د سولې د بهیر د پرمختګ او د اقتصادي ښې راتلونکي او د افغانستان له وګړو سره څه مرسته کولی شي خبرې وکړم.
شغلی خلیل زاد زیاته کړه په داسل کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي خو متحده ایالات په د دې هیواد ترخوا ولاړ وي، او سولې ته د رسیدو د هڅو ترڅنګ به له دې هیواد سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. یوه سرچینه وایي چې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ مرکز د وسلولو طالبانو لخوا ونیول سو. په دې ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې وې. په خان آباد ولسوالۍ کې یوې باوري سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې د خان آباد ولسوالۍ مرکز تیره شپه د وسلولو طالبانو لخوا ونیول سوی دی. سرچینه زیاتوي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ توپخانی غونډې ته شاتګ کړی دی. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې دا کړی چې نن سهار د خان آباد ولسوالۍ مرکز امنیه قمانداني له ټولو تجهیزاتو سره د دوی لخوا نیول سوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ولسمشر د مطبوعاتي سلاکار نبی مصداق پر مړینه خواخوږي وښوده. د دغه وزارت ویان صابر مومن نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل:
په خوره خوشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د ژورنالیزم د اسمان ځلاند ستوري ارواښاد نبی مصداق له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. نبی مصداق د ژورنالیزم په برخه کې د هیواد او هیوادوالو د پاره څو لسیزي خدمت وکړ.
و اویا کلن نبی مصداق چې لیکوالي هم کوله او د خبريال په توګه هم په خوادند تر سره کړي، تیر شپه د ناروغي له کبله ومړ. ګڼو رسنوي لیکلي چې نبی مصداق په کورونا وایرس ترخته کېدو وروسته مړ شوی دی. د نوموړي دوه کتابونه چاپ دي او یو ناچاپ اثر لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ورسېد. دا د ولسمشر په توګه د بایدن تر ټاکل کېدو وروسته د هغه لومړی بهرنی سفر دی. بایدن د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې په درې ورځنۍ سرمشریزه کې چې برېټانیا کوربنه وه له ګډون وروسته بروکسل ته رسېدلی. بایدن به د ناتو په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې چې نن دوشنبه پیلېږي له ګډون وروسته د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیوا ښار کې وګوري. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې ژمنه وکړه چې له بېوزلو هیوادونو سره به د کورونا ضد یو میلیارد ډوزه واکسین مرسته وکړي. د دې ډلې د سرمشریزې کوربه د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون د درې ورځنۍ سرمشریزې په پای کې له دې اعلان سره وویل دغه واکسین به مستقیم هیوادونو ته ورکول کیږي یا به یې د روغتیا د نړیوال سازمان ایتلاف کوواکس ته ورکوي. متحده ایالاتونو هم د نیم میلیارد او بریتانیا د 100 میلیون ډوز واکسین د مرستې ژمنې کړې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نړۍ په سلو کې د اویا وګړو د واکسین کولو لپاره 11 میلیارد ډوز واکسین ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو خبری کانفرنس ته ویل دا به د جی او د ډلې لخوا وروستۍ مرسته نه وي، بلکې امریکا شایي د نیم میلیارد ډوز واکسین تر څنګ 1 میلیارد ډوز نور واکسین هم برابر کړي. د اسرائیل پارلمان د رایو په لږ توپیر نوی ائتلافي حکومت تایید کړ، او په دې توګه د بنیامین نتنیاهو واک چې 12 کاله یې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې پای ته ورسېد. د اسرائیل یو سلو شل کسیز پارلمان پرون دغه نوې ائتلافي حکومت د وی رای په توپیر تایید کړ، یعنی شپیتو غړیو ورته مثبت او نو 500 منفی رای ورکړي. د نوې ائتلافي حکومت مشري د سختریزي ملتپال ګوند مشر نه څلوېشت کلن نفتالی بینت کوي چې پرون یې د نوې صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. یو اویا کلن نتانیاهو په دې کې پاتې راغی چې د اسرائیل تر پارلماني ټاکنو وروسته چې د مارچ پر درویشتمه ترسره سوې نوې ائتلافي حکومت تشکیل کړي. د خبرونې د سر موضوع راخلو، د ترکیې ولسمشر وایي ترکیه به هغه یوازنی د اعتماد وړ هیواد وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته کولی سي د دې هیواد په ثبات کې مهم نقش ادا کړي. رجب طیب اردوغان دغه څرګندونې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې د استانبول په هوایي ډګر کې خبرلانو ته وکړې. اردوغان زیاته کړه چې په دې اړه به د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره په کتنه کې چې نن به یې په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې تر څنګ دوه په دوه ترسره کړي خبرې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي امریکایي ځواکونه به ډیر ژر له افغانستان نه ووزي، او له کله چې دوی له دې هیواد ووزي هغه یوازنی د اعتماد وړ هیواد به چې هلته پاتېږي او پروسې ته به دوام ورکوي هغه به ترکیه وي. اردوغان چې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې په استانبول کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې نن به له خپل امریکایي ساري ولسمشر جو بایدن سره په بروکسل کې وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات او د ترکیه په ګډون د ناتو متحدین په افغانستان کې له نږدې شلو کلونو پوځي حضور وروسته اوس د دغه حضور د پای ته رسیدو په وروستۍ مرحله کې دي. په دې معنی چې له دې هېواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 13 پورې بشپړ شي. د راپورونو له مخې ترکیه چمتو شوې چې د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره چې د لویدیځو ډیپلوماتانو او د بشري مرستو د کارکوونکو د وتلو اساسي لاره ده، هلته یو شمېر ځواکونه پرېږدي. اردوغان وویل ترکی چارواکو په دې اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته انقره د دې هیواد لپاره څه پلانونه لري خپلو امریکایي همکارانو ته معلومات ورکړي، خو هغې جزئیات په ډاګه نه کړل. اردوغان یوازې دومره وویل چې دوی خوښي څرګنده کړې او زیاته کړه چې دوی به وکولی شي چې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل بایډن او اردوغان به د سوریا او ایران په ګډون پر دې هم خبرې وکړي چې ترکیه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې څه رول لوبولی شي. هغه زیاته کړه بایډن او اردوغان یو بل ښه پیژني، ځکه دوی دواړو یوه زیاته موده سره کار کړی او د ده په باور دواړه غواړي چې له دغه فرصت څخه په استفادې کاري اړیکې لا غښتلې کړي. یو ترکی چارواکی وویل ترکی ځواکونه به افغانستان کې پاتې شي که د قانوني او مالی مسئلو په ګډون یې ځینې شرایط پوره شي. دې چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې تر اوسه دا مسله نه ده روښانه چې که ترکیه په افغانستان کې ځواکونه پرېږدي فعالیت به د ناتو په چوکاټ کې تنظیم شوی وي او که هغه به د دوه اړخیزو اړیکو په اساس وي. که دغه ماموریت د ناتو تر څارنې لاندې وي هغه به د کومې اجازې پر اساس وي. دغه چارواکي همدارنګه ویلي چې لویدیځو قدرتونو د ترکیې له پاتېدو سره لیوالتیا ښکاره کړې چې د کابل د هوایي ډګر ساتنه وکړي. طالبانو هم د دغو راپورونو په غبرګون کې خبرداری ورکړی چې د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دي په افغانستان کې د پاتېدو لپاره څوک تېروتنه نه کوي، کنه له هغه چلند سره به مخامخ شي چې تر اوسه یې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اوس د دې وړتیا پیدا کړې چې د کابل د هوایي ډګر او نورو مهمو بنسټیزو تاسیساتو په ګډون د خپل هیواد امنیتي چارو ته په خپله اوږه ورکړي. له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیت ته پر اندېښنو سربیره په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو بهرنیانو په تېره بیا د لویدیځو ډیپلوماتانو امنیت ته هم اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي په اوس وخت کې له خپلو غړو هیوادونو، متحدو ایالتونو، ناتو او ملګرو ملتونو سره په دې اړه شدید بحثونه روان دي چې د امنیتي سمو شرایطو د نشتوالي په صورت کې په دې هیواد کې په څه ډول ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکولی شي. ناتو ویلی چې د افغان ملکی ادارو د جوړولو لپاره ملکی سلاکاران په دې هیواد کې پرېږدي، خو دا چې امنیت به څوک ساتي دا مسله هم تر اوسه نه ده روښانه. د ناتو دیرش غړي هیوادونه پر دې هم غور کوي چې په څه ډول کولی شي له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشیزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و.
راپور مولا ازادي رادیو وورید د خبرونی په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خبريږي خو تر غمخ کې اور چې په کابل کې نن ورسپانو پر کوم مسایلو تفسیری خبري کړي
هشت صبح رسپانی لیکلی چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا د دریمې سپې له پیلېدو وروسته تر سخت فشار لاندې دی. وړاندې راغلی دا وزارت هڅه کوي چې د نویو بندیزونو په لګولو سره د فشارونه راکم کړي، خو په وینا یې چې د اکسیجن نشتوالی لوی ستونزې رامنځته کړي چې لا هم نه دي حل شوي. د لیکوال په وینا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له سپارښتنو او هڅو سره سره لا هم د وزارت تېره ورځ د کورونا له امله د مړینې تر ټولو لوی شمېر ثبت کړي چې د خلکو ترمنځ یې اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د لیکوال په اند که څه هم د کورونا ویروس د مړو شمېر تر هغه زیات دی چې وزارت اعلانوي، خو وزارت هڅه کوي چې له دې لارې خپلې نیمګړتیاوې او پر ځان فشارونه راکم کړي. لیکوال همدارنګه انتقاد کړی چې حکومت د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره ناوخته اقدام کړی او نوي محدودیتونه به د کورونا ویروس د خپرېدو مخه ونه نیسي. د لیکوال په اند لګول شوي محدودیتونه باید مخکې په پام کې نیول شوي وای او اوس چې په ټولنه کې دا ویروس په پراخه کچه خپور شوی دا ډول محدودیتونه اغېز نه لري. ورسپانې لیکلي اړتیا ده چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره نړیوالې ټولنې مرستې راجلب شي، کنه په وینا یې چې دغه سونامي کنټرولول به ناممکن وي. مسیر ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو پر مخ خپلې پولې پرانیزي او دوی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره د یو پلان پر اساس کار کوي چې د افغانانو د ممکنه تیښتې په صورت کې پوره چمتووالی ولري. وړاندې راغلي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سره د جګړې شدت، کورونا او وچکالۍ له امله رامنځته شوی بحران د کډوالۍ د زیاتېدو لامل ګڼل کېږي. د ورسپانې په وینا چې په وروستیو کې جګړو سخت زور اخیستی او خبرې اوس له ولسوالیو ښارونو ته رسیږي. د دغه ورسپانې په اند که جګړه خارونو تر کډه شو نو په شدت سره باید بې ځای شوی او شمېر زیات شي. د ورسپانې په وینا ګاونډیو هیوادونو ته ورتګ ذلت دی او افغانان دا ذلت یو ځل بیا نشي لیدلی او که خدای مکړه دا ځل بیا کډوال کیږي نو تر پخوا به لا زیات ذلت او ستونزو سره مخ شي. لیکوال ټینګار کړی چې له همدې امله د جګړې دواړو خواوو ته پکار ده چې پر دې ولس رحم وکړي او بیا یې د ګاونډیو پښو ته ونه غورڅوي. او هیواد دولتي ورسپانې د جګړې ضد ملي کمپاین په تړاو لیکنه خبره کړې ده. وړاندې راغلی دا کمپاین په داسې مهال پیلېږي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې جګړو سخت زور اخیستی او هر ورځ له بېلابېلو ولایتونو د جګړې راپورونه ورکول کېږي. د لیکوال په وینا ولس داسې شدیدې جګړې هیڅ تمه نه لرله، ځکه طالبانو ته د بهرنیو ځواکونو د وتو په صورت کې هیڅ د جګړې او تاوتریخوالي مجال نه دی پاتې. او په دې اړه د افغانستان او اسلامي نړۍ دیني عالمانو فتوا هم ورکړې چې نور په افغانستان کې دا جګړه ناروا او ورورژنه ده. لیکوال دغه کمپاین مثبت ګام بللی او لیکلی دا به ډیر ژر د سولې او سوکالۍ لپاره مثبته پایله ولري.
ستاسو له پیغامونو
زه نصیب الله مشال نه کابل د پنځنۍ تل محصل چې حکومت کرنټین اعلان کړی دی چې د بولو د پانس له ته پنځنۍ د دوه کله لپاره کرنټین سي نو مدې ډیر ورته د خپل روزګار ولا ته چارش نو له سوري سيزون کې تقریبا د 2 شپو لار د کرنټین ډیر لګیږي نو زه نه سم کولای چې دا څور له شپو کې لازم دی شپې ورته راځي شپې د بل طرف د ورځې په لاره کې ډیر یې ولا شپې کوه چې دا مشکلات دي څنګه دي نو زه دې مروش په تاسو شخصي و تاک نیولې مستر په شخصي دي نو دا غواړم د حکومت څخه د وزارت څخه زمي څخه د خپل شخص د وزیر څخه د غواړم د مرګرو څخه د ټولو ورته کله څورنه راکټ څخه ګرای راکټ څخه موږ په ټولنه کې به شروع کړي ځکه چې موږ سفر کړی نه مې باندې پاتې شوی دي دا درته کومه دې اسوله تر دې یا شل ورځې یا خو کرنټین نه دي ټول د ټولنې دماغ فوزي نو زه غواړم د حکومت د خپل صحت او وزیر څخه چې موږ به په کرنټین لاغه کې د اسوله تر دې ورسره چې کورونا لري ګرای راکټ څخه هغه ته دا چې دیمه څه وایي هغه مو نظر کې ونه څو مرسته دي او فاطمه دا مو نظر کې نه څه کوم څنګه به ته شروع کړی. السلام علیکم.
منګا دې لغمان ولې دې مترلام خار دې غزرلې سلاک دې الینګار منګ ته ماجر پراتی یو او دې سره کو نه ته هیله دې منګ دې ریسی پښتنو کې چې کوم ځای سي کوم ځای نه سي پر څه خبره راغله سي ماجر سي ماجر نه سي مستحق سي مستحق نه سي دې دې منګ نظر ته زره منګ پښتنو سي او تاسو منګ نږدې نه ساړه نو کوي او منګ جنگونه راغلي جنگ نه فل هلن جنگ روان ده دې منګ مال او خو بس ټول راغتی دي او امنه لکه دې دې خپل سر فاندې موږ راغلي دلته یو دوه درې زره کسان دلته پاتې چارواکو ته به دې موږ خبر زرته زره ورسوي. والسلام.
او دا وایم د ترګه پر درایه باندې